په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. دې برخه کې 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم پر دې سرخی چې پر امریکا د سپتمبر د 12 حملو پرون 1 کلیزه وه، 1 کاله پوره شول. دغه بریدونه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې هغه مال په افغانستان کې و طرحي او عملي کړي، آیا له افغانستان بیا د ډول احتمالي بریدونو د کېدو خطر شته یا ګواښ شته؟ په بحث کې دا موضوع له خپل میلمنو سره څېړو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. کابل پریس کلب وایي په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست پکتیا پریس یو شمیر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمیر نجونو د مظاهرو په اړه راپورونه ورکړي بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنیو ښوونځو او لیسو یو شمیر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخې 2 ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمهییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین واو یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډېر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو 4 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. د دې سازمان په خبره تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا هدف ترلاسه شي. د ملګرو ملتونو د ماشومان نو وجه صندوق یونیسف وای په پکتیا او خوست کې د جون میاشتې د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولنیز ټولګي جوړ کړي. د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د اوکراین له اټومي تاسیساتو خپلې وسلې او ځواکونه وباسي. مکرون دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې په دې اټومي تاسیساتو کې د یوې احتمالي غمیزې په باب په نړیواله سطحه اندېښنې راپورته شوې دي. سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه په دوبۍ کې وشوه. سریلانکا په 20 اوورونو کې 120 منډې وکړې او پاکستاني لوبډله په 140 منډو وسوځېده او هدف ته ونه رسېده. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له 6 لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې ګټلې وې او اتلولي یې په خپل نوم کړه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر امریکا د سپتمبر د 12 د تروریستي حملو 1 کال پوره شول. دا دویم کال دی چې امریکا یې په افغانستان کې لخپل پوځي حضور پرته د یاد مراسم لمانځي. د 2001 کال د سپتمبر پر 12 حمله د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او نږدې 3000 کسان پکې وژل شول. د دغه بریدونو مسولیت القاعده شبکې چې هغه مهال له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې ومانه. طالبانو دا ځل امریکا او نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به پر کوم هیواد برید نه کیږي. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو بیا د طالبانو د دغې ژمنې په تړاو شکونه پیدا کړي دي. الزواهری د اسامه بن لادن او خالد شیخ محمد تر څنګ د سپتمبر د 12 بریدونو اصلي طرح و. آیا افغانستان بیا د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو په مرکز بدلیدلی شي؟ د طالبانو حکومت په داسې موقف کې دی چې عملا له القاعده سره اړیکې او ملګرتیا وشلوي. د ازادي راډیو د دې اونۍ 15 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه بحث ته رابلل شوي دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور او د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست دواړه میلمانه به استودیو سره وصلېږي. ښاغلی زرمست استودیو سره وصل شو، ور به شو بحث بلدنه پیل کو. زرمست صاحب، 1 کال وروسته القاعده بیا په افغانستان کې حضور لري، مشر په کابل کې وژل کیږي. دا 1 کال مبارزه د القاعده په وړاندې چې امریکا هلته ورغلې وه، یا 1 کال مبارزه څنګه وستاسو په نظر دغه مسیر څنګه پایل شو، څنګه پای ته ورسېده؟ اوس افغانستان آیا په داسې یو موقف کې دی چې بیا د داسې ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي چې نورو هیوادونو ته ګواښ پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته، ویلي چې ټول روغ سلامت اوسېږي، مننه چې زموږ را بللای. که چېرته موږ د امریکا هغه ګول ته وګورو چې دوی راغلي وو د یو ترهګرې ډلې د ځپلو لپاره افغانستان ته، او دوی دا نړۍ ته ښودله چې زموږ دغه جنگ چې دی دا د تروریزم خلاف دی. نو که چېرته موږ دې ته وګورو نو تروریستي ډلې خو دلته نور هم زیاتې شوي دي، او د القاعده نه سخته ډله بله را پیدا شوې ده چې داعش ورته ویل کېږي. نو که دې ته موږ وګورو نو د امریکا راتګ دلته او زبودي دا دومره مصرف او دومره قربانیانې چې دلته ورکړي، نو دا بالکل بې معنا پاتې شو دی.
ښه، او آیا اوس دغه کوم شکونه او اندېښنې چې د زرمت صاحب چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله بدلیږي، خصوصا د اندېښنې وروسته له هغې ډېرې شوې چې زواهري کابل ته ارګ ته په 200 متره کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو؟
بالکل، د نړیوالو خو دا اندېښنې شته چې دوی د ترهګرو سره نږدې اړیکې لري، او که چېرته داسې یو لوړ پورې چارواکي په افغانستان کې دننه په کابل کې لیدل کېږي او بیا هلته وژل کېږي، نو دا خو د ټولې نړۍ دپاره یو اندېښنه رامنځته کوي. خو په عین حال کې زه نه پوهېږم چې تر اوسه به دا ثابته شوي چې دلته الزاویري رښتیا هم وو او که نه، دا بل بحث دی. خو که چېرته امریکا میډیا او د امریکا دا کوم سټیټس چې په نړۍ کې دی، که دا چېرته یو شی په یو چا ورو هم تپي، هغه ډېر لوی تاثیر لري په دنیا کې. او موږ تاسو ته معلومه ده چې هغوی یو نامشروع خبره هم وکړي، نو ټوله دنیا د هغوی د غږ سره غږ یو ځای کوي، او هماغه ټون چې د هغوی په ژبه دی ټوله دنیا زمزمه کوي ورسره. لکه افغانستان ته چې راغله وار ان ټرر یا د تروریزم خلاف جګړه، حتی زموږ ګاونډیانو هیوادونو هم هماغه ټون زمزمه کاوه چې کوم به جوړ بش زمزمه کاوه، در حال کې چې په نړیوال قانون کې د تروریزم سره جګړه نه کیږي، ځکه تروریزم یو هیواد نه دی، یو آرمی نه ده، هیڅ شی نه ده، یو 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 لفظ دی. او تروریزم داسې یو شی دی لکه چې د اکسیجن سره جګړه کوي، یا مثلا د مچانو سره ماشو سره جګړه کوي، ځکه چې دا یو ډېر پراپاګاندا شی دی. دا یو د دې سره وار نه کیږي، د دې سره کریمینل د سټرګل سره کیږي، یعنی د جرایمو خلاف مبارزه چې دا سره کیږي. لیکن بیا هم نړیواله د غس د چون سره خپل غږ زمزمه کوي، هغه شی ویل د امریکا چې کوم موقفي، نو هغه خطرناک د افغانستان لپاره. نو زه فکر نه کوم چې دا د طالبانو لپاره کوم ښه زیری ده.
او سلامات اوسې زرمت صاحب، کور مو ودان. اما حداقل طالبانو هم په زغرده نه ده تایید کړی چې د غبریت کې د الزواهری وژل سوی وي، خو امریکا او د امریکا ولسمشر ویل چې لکره استخباراتي شواهد وروسته د غبریت کړی، او دوی یقیني دي چې په دې بریت کې الزواهری وژل سوی دی. سلامات اوسې کور مو ودان. صدیق منصور هم استودیو ته وصل شوی. منصور صاحب، ستاسو په نظر یو اشکاله ووتل د پر امریکا د القاعده شبکې د بریت، وس بیا طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، هغه مهال هم د بریټ پر مهال هم طالبان واکمن وو، څه بدلونونه راغلي په افغانستان کې؟ آیا ویلې شو یا د اندېښنې پر ځای دی چې بیا بدلته ځینې وسلواله ډلې د پخې ځای پیدا کړي، لکه القاعده او داعش او نور هیوادونو ته به ګواښ پیدا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب تاسو ته ښاغلی زرمست همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو دغه شلکلن د جګړو بهیر چې افغانستان په مظلوم ملت تپل شوی و، او د امریکې د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د لیونیو پریکړو په اساس رامنځته شو، وم لیدل چې د افغانستان خلکو ته پراخ ناورینونه راوړل، او زموږ او ستاسو سلګونه زره بېګناه او بې دفاع انسانان شهیدان، معلول، یتیم او مهاجر کړل. دا د هغو تیرو جنایاتو د لړیو کړی و چې د امریکای متحده ایالاتو او ناتو او پخوانی شوروي اتحاد او ورسره د افغانستان نه د جګړې د ډګر جوړولو لپاره عملي کړه. موږ او تاسو وینو چې دا اوس هم که د طالبانو د تیر دور نه تر ننه پورې موږ او تاسو حالات او وضعیت مقایسه کړو، په ځای د دې چې د افغانستان امنیت پرمختګونو او سوکالۍ لارې پرانیستل شوي، د نړۍ او سیمې د هیوادونو او ملتونو د ورورګلوۍ او ګډ ژوند او دوستۍ لارې پرانیستل شوي، د تروریزم حتی د سټیټ تروریزم او دولتي تروریزم لارې چارې برابرې کړې، د امریکای متحده ایالاتو او ناټو او نورو هیوادونو ته په نورو د نورو ملتونو په خاورو کې هم د پراخو لاسوهنو او جنجالونو د رامنځته کولو لارې چارې برابرې کړې. له دغې ځایه یا له دلته چې کمې سکروټې جوړې شوې یا خلک تربیه شوي او روزل شوي و ومدیدل شي، منځنۍ ختیځ په اورونو لمبه کړ، د عراق جګړه، د سوریې جګړه، په لیبیا او په نورو هیوادونو کې ناورینونه او د عربي سپرلی په نوم حرکات او فعالیتونه،
منصور صاحب
دا ټول د امریکې د جنایتکارو استخباراتو د شومو عزایمو او
تاسو وایئ چې د امریکا د ولسمشر مثلا پریکړه یا ناسمه پریکړه و چې افغانستان ته سرتیری را ولېږل، جګړه یې وکړه، لسګونه زره کسان پکې ووژل شول، فکر نه کوئ چې په کور دننه د افغانستان په سیاستونو کې یا په سیاستوالو کې هم داسې درایت نه و چې پر ځای پریکړې وکړي؟ ځکه هغه مهال خو پلمه هم دا و چې اسامه بن لادن دوی ورو نه سپاره. فکر نه کوئ چې په کور دننه مثلا کې ځینې پریکړې کېدلی دغه شل کلنه جګړه به نه وسوي، ممکن امریکا افغانستان ته نه وراغلی؟
دغه موضوع ډیره دقیقه او پر ځای ده. موږ په خپل په کور د ننام ستونزې او مسائل لرو او اسباب هم نه یوازې کورنی بلکې لوی اسباب بهرنی دي. د امریکای لاسوهنې، د برېټانیا لاسوهنې، د دوی د لاسپوڅي پنجاب او اخوا د ایران او د روسیې او نورې ګاونډي هیوادونو لاسوهنې، د دوی هغه لاسپوڅي چې دلته روزلي، دا ټول هغه اسباب دي چې د دې ملت نه د جګړې خاص او خاصاک جوړ کړي. د نړۍ د بارودو او د وسلو د کمپنیو لپاره دوی کار کوي، د استخباراتي او پرایس سنټر کمپنیو لپاره دوی روزل شوي او کار کوي، او د افغانستان په ملت یې دغه جګړې تپلې دي. دا سمه ده چې په د امریکای د 11 سپتمبر واقعې ته موږ او تاسو زیر شو، هلته واقع وشوه، تر اوسه پورې دا ثابته نه شوه چې دا مسله دی کې د کوم افغان دخیل وي. ټول هغه خلک چې په دغه برید کې دخیل و هغه د امریکایي پاسپورتونو او تابعیت لرونکو، په امریکایي پانتونونو او خوانځیو کې روزل شوی خلکو، د امریکایي اوسیدونکو، د افغانستان سره دوی
هیڅ پلمه هم دا او منصور صاحب چې طرح د حمله طرح هغه مهال چې اسامه بن لادن او د القاعده بنسټ خودونکو په افغانستان کې او طالبانو ورته ځای ورکړی وو، او د طالبانو هغه مهال مشر مولا محمد عمر ونه غوښتل چې هغه امریکا ته وسپاري، پلمه همغه و همغه مهال اوس فکر نه کوي چې دغه سیبرته وضعیت ترنګلې کیږي؟ ځکه الزواهری کابل کې وجل شو، طالبانو څلور ساعته چپتیا په غوړه کړه، بیا یې ویل چې دا برید موږ غندو او د نړیوالو اصولو خلاف کار شوی دی.
دغه مسله هم ګوري که اما د اسامه بن لادن د حضور نه راوخلو چې هغه ډیر وخت په پاکستان کې تیر کړی او په امریکای کې دروازه اخیستی و، د ویل کېږي چې د سی آی ای په خوانی همکارو د افغانستان په تیره جګړه کې د امریکای او د سی آی ای په مرسته راغې، د هغې نه وروسته په پاکستان کې و، د وژنې غږ یې د پاکستان نه پورته شو، د القاعدې نور اکثریت مشران د پنجاب رجمنټ چې د برېټانیې ځایناستی دی، د برېټانیې د پخواني پوځ برخه وه، د هغوی د روزنې د کمپونو سره ووژل شو، هلته پیدا شو، او دا نور القاعده هم هلته وو. دا اوس چې کله د ایمن الزواهری د وژنې غږ پورته کېږي، موږ په هماغه ورځ هماغو شیبو کې ویلې چې دا هم یوه پلمه ده، دا هم د افغانستان د
تباهی او بیا دلته د اروپا کډلو او جګړو ورته د لمن وهلو لپاره پلمه ده. هیڅ کدا سي نوین او امریکا دغه شواهد راوخی تر اوسه پورې د امریکای استخبارات د امریکای دولت د امریکای د دفاع وزارت او اف بی آی دیته نه دی حاضر شوی چې لک تر لګه یو ویډیو خوخی. دوی وایي چې امن زواهری د څو دوو میاشتو یا د جون د میاشتې نه د تعقیب لاندې او زموږ استخباراتو د تعقیب او د څو واره برانډې ته راوتلی وو. نو عقل خو دا نشي منلی چې دی د برانډې ته راوځي ستا استخبارات د الته وي که د یوې توکمې په اندازه کامره م ورته نصب شوې وی د دې به لسګونه ویډیوګانې اخیستي لږ تر لږه یوه ویډیو خې راوخی.
منصور صاحب، القاعده شبکې هم مثلا داسې په زغرده رد نه دی کړی، القاعده هم رد نه دی کړی، القاعده هم د رد لپاره کوم دلیل نه دی وړاندې کړی، یا حداقل د ایمان زواهری یا کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور کړی. دا معنا چې فکر کوم خبره خلاصه ده، نو از زواهری نور نشته.
دا نه دا خو دا سمه ده. په لومړی وختونو کې تغږونه پورته شو چې هغوی وویل چې زموږ شیخ ژوندی دی او مشکل نشته، دا مسله دروغ ده. طالبانو هم دا تر اوسه تایید نه کړه، امریکې هم ویډیو. نو لږ تر لږه موږ وایو د خلکو د قناعت دپاره، د دې نړۍ د میلیاردونو انسانانو د قناعت دپاره، خو امریکا خو په ټیکنالوژۍ سنبال هیواد دی. د ده ډرون چې حمله کوي او یو انچ د ځمکې لاندې لیدل له شی لایدا د 2001 کال اداوی بی. نو نن خو دې مونږ ته یو 15 ثانیه کلیپ راوخی چې امن زواهری الته ناشته کوله، کو ویختې ګمنځول، کو ورزشې کو، کو ټوپونه وهل، څه کوله او څنګه وځل شو. د دې نه غیر ک مونږ او تاسو د امن زواهری په خبره باندې بیا د افغانستان په اور اچول غواړو، او یا دوی غواړي چې افغانستان په اور وسوځي لکه د اسامه بن لادن لپاره. نه د ملا محمد عمر مجاهد په خوانی پریکړه د توجیه وړ وا چې د اسامه بن لادن د لپاره د 40 کال د افغانستان په مظلوم ملت او ولس باندې دغه سي جګړې تحمل شوې، دلته خلک وژل شو، کلی تباہ او برباد شو، خارونه تباہ او برباد شو، میرمنې کندې شوې، بچي یتیمان شو، خويندې مندې بوري شوې، او په لسګونو زره انسانان قتل عام شو، د خلک بې عزت او بې عفت شو، مهاجر شو. دا فکر کوم چې دا هغه مړې په دې جړا نه ارزېدو، دا کولای شو دا هغه هیله کړې وای چې ته یا پاکستان ته واولای، یا لار شه خپلو عربي ملکو ته، یا بل کم ځای ته لار شه. ته خو ډېرې لارې لري، ډېر امکانات لري. مه کوه دا د افغانستان مظلوم ملت په متبا کوه. د امریکې د پاره هم دا یو ستر جنایت و که ملا محمد عمر مجاهد هغه نه ورسپارلو د افغاني غیرت یا د اسلامي غیرت یا د افغانستان د تاریخ په اساس چې دا یواز د بن لادن د پاره نو. په دغه دغه کې دغه جنرال ډاکټر برایدن هم په زخمی حالت کې د افغانانو کور ته پناه وړي و، مګر افغانانو صحیح سلامت انګلیزانو ته وسپارلو. دغه چې د هندوان راغلي و هغوی چې پناه اخیستي سپارل شوي. دا د امریکایانو په دې
چې خبر ستاسو پرې کوم، ځکه د خبرونې بحث خبرونه وخت کم دی. منصور صاحب، تاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې دواړه طرفه ګرام دی، امریکا هم سمه پریکړه نه ده کړې د شل کلن ماموریت په افغانستان کې وکړه، خو تاسو انتقاد کوئ چې دغه ماموریت هم بې نتیجې وو، او لا هم هغه کوم هدف ته چې راغلي وو هغه هدف ته ونه رسېدل، او دغه راز په کور دننه هغه مهال طالبانو د طالبانو مشر هم ممکن احساساتي پریکړه کړې وي او پریکړه سمه نه وي، ځکه چې افغانستان یوې جګړې کې ښکېل کړ. اوس راځو دې ته چې اوس شرایط په څه ډول دي. طالبان بیا واک ته رسېدلي، د واکې هم دغه دی څه باندې کال پوره شو. زرمست صاحب، ستاسو په نظر آیا طالبان رښتیا هم له القاعده سره اړیکې لري او که نه؟ لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې هیڅ ډول اړیکې نه پالي ورسره، ملګرتیا هم ورسره نه لري، او الزواهری هم که چېرته په شیرپور کې اوسېده دوی پرې خبر نه وو.
ګورې، که چېرته الزواهری په شیرپور کې رښتیا وژل شوی، نو دا خو بالکل ثابتوي چې د دوی اړیکې په هماغه رقم چې پخاوي اوس هم ورسره دي. خو که چېرته دا اړیکې نشي ثابتېدلی، دوی به چې دا ثابت کړي چې دا بین المللي ټولنې نه خلک روغواړي، حیاتونه روغواړي چې راشي ګوري ورته الزواهری دا مړی دی، دا ډي این اې دا شګه دا چکې. نو زه فکر کوم چې دلته څه نه څه شته ده. دا سم ده چې بخي پاک لاسونه دي، یو وخت نشته. او که چېرته دوی بیا
پاک هم وي او دا کارونه نشي کولای، نو بیا د دوی کپاسټي چې دا ډېره لږ ده، او یو ځل بیا به دوی په هماغه لار روان دي په کومه چې په 2000 کال کې روان شوي وو، چې هغه ګټه چې دوی د وینو د سرونو په بایه باندې کړي وه، او هغه شریعت چې دوی د ځانونو په بایه کړي وه، هغه د یو نفر په خاطر تلاړه. اوس به بیا همدغسې کوم مقاومت چې دوی وکړه، کوم انقلاب چې دوی مسته راوسته، کومه ګټه چې دوی وکړه، دا به د یو نفر یا د وړکې خبرې د وجه نه به دوی مری بېرته نسکورېږي. ځکه افغانان دومره حوصله نه لري. که موږ تاسو تېر تاریخونو ته وګورو، همیشه یو کال دوه کاله پس د افغانانو حوصلې تاق شوي دي او بېرته منسجم شوي دي، او بیا د هماغه حکومت خلاف یا د هماغه اشغال خلاف راجک شوي دي او مبارزه کړې ده، او مبارزه سخته مبارزه کوي. که طالبان افغانان دي، دلته نور افغانان هم شته دی، صرف انګېزه پکار ده چې یو ځلې انګېزه خلکو ته جوړه شوه، نو بیا دلته ډېر مشکل جوړېږي. نو دوی ته پکار نه ده چې سیاست یو ځلې بیا بالي، دوی خو تجربه لري، او دا تجربه د دوی ډېره نوې ده، او دا وینو چې دا په هماغه لار روان دي.
افغانان یو څه مطمئن وو، نسبی امنیت په افغانستان کې ټینګ شوی وو، خو دغه د 17 سپتمبر پیښه باندې نن موږ تاسو خبرې کوو، یو اسکال پراسپل بیرته همداسې تشویشونه پیدا شوي چې ممکن دغه سی یو پیښه بیا اوسې له افغانستانه، مثلا په ازبکستان او تاجکستان باندې له افغانستانه داعش توغندي وو توغول، طالبانو هم دا تایید کړه، هغه داعشان ونیول، ټي ټي پی په افغانستان کې قومندانان وژل شول، مثلا ایمان الزواهری وژل شو، یعنی تقریبا ټي ټي پی داعش او القاعده هغه څه دي چې عملا حضور په افغانستان کې تایید شوی دی. طالبان څنګه وکولای شي چې دغه زړې ملګرتیاوې، مثلا چې القاعده سره درلوده، ټي ټي پی سره درلوده، داعش سره خو به ملګرتیا نه وي ځکه چې دا نوې پدیده ده، اما دغه دوه نورو ډلو سره ملګرتیاوې څنګه وشلوي؟ ځکه دغلته یو څه جدي پریکړې پکار دي، ځکه بیا هم د افغان ولس سرنوشت ورسره تړلی. که دغه سي غلطه فیصله کیږي، دوی دلته ځای پیدا کوي، ممکن بیا داسې یو جګړه لکه په لکه شل کال چې وشوه په افغانستان کې پیل شي.
متاسفانه چې غلط پریکړې خو زخت ډېرې دي، او په نادانه ده چې دوی په دې کې غلطي کوي. د نجونو مکتبونه دي، ډېرې مسلې دي. که چېرته دوی په دې لار باندې روانې، دوی یو ځل بیا هماغه لور ته دي چې وخت به خل راځي، او دوی به د قدرت غورځي. او بل راغلسته خبره ته چې دوی به چې دلته مثلا ټي ټي پی دی، بل دا افغانستان چې دی یو غریزه علاقه ده، دلته تقریبا 15% دغه ځمکه چې ده د غرونو ډکه ده، او غرونو سلسلې هم ډېرې سختې وي. دلته درې لکه بهرني او داخلي فوجونه وو، هغه ونه شکر چې مثلا مل عمر پیدا کې بل پیدا کې، نو دا ډیره مشکل ده چې یو ډله دلته خدمت کوي او دا بشپړ کنټرول شي چې دلته باید هیڅ څوک هم نه. لیکن دا به یو شي کېدل شي په سیاست باندې، په ډایالوګ باندې، چې نړیوال ته قناعت ورکړی شي چې دغه د زموږ اړیکې موږ پرې کړې دي. لیکن د افغانستان جغرافیه داسې ده چې ډیره مشکل ده، موږ د ستاسو کومک ته اړتیا لرو، موږ هلیکوپټر ته اړتیا لرو، سټلایټ ته اړتیا لرو چې موږ د دې سره مبارزه وکړو. که چېرته تاسو پټه خوله ناست یا د کاله په څنګ کې یو سړی اوسېږي او تاسو خبر ناست یا ته خبر است، هغه بشپړ دروغ وي او تاسو نړۍ ته قناعت نشو ورکولی. یوه میاشت دوه میاشتې تېرې شوې، تاسو اوسه پورې نړیوال حیات نه ته راغوښتی چې دوی وګوري چې دلته ډي این اې ټیسټ کې بل شونه داغې سایه وکړي چې دلته آیا دا سکار شوی دی که نه. نو په دې طریقه باندې په پټه خوله باندې په دا کومو زړې تراوی چې دوی روان دي، په دې باندې فکر وکړم چې دا وړې شړې شي.
بله، کور ودان ډېره مننه زرمست صاحب. منصور صاحب، ستاسو په نظر باندې طالبان څوکي؟ ځکه د واک د عادی باندې کال وته، ما لا هم پر رسمیت نه دی پیژندل سوي، لا هم افغانان په ویره کې دي، او داسې ویره ورسره ده چې ممکن افغانستان یو بلې جګړې ته لاړ شي. ځکه په کور دننه هم د مقاومت جبهې له خوانه وسلوالې جګړې شروع سوي دي، چاودنې کېږي په کابل کې، په جماعتونو کې چاودنې کېږي. څه وکړي چې دغه وضعیت کنټرول کړي او بل اخره افغانان د آرامۍ سا واخلي؟
موږ لپخوا تجویز لرو چې د خونړیو انقلابونو، بریدونو او حملاتو نه څه نه جوړیږي. هیڅ ملت له دې ګټه نشي اخیستی، مګر د وسلو کمپنۍ، د بارودو کمپنۍ، پرایس سنټر یا اجرتي قاتل کمپنۍ چې دغه کاروبار دی، دغه د بازار لپاره متاد او د جګړې میدانونه جوړول غواړي تر څو د دوی وسلو پلورل شي. دا عقل خاوندان چې لله الحمد واجنه شي چې د الهي ورکړې نه ټول انسانان ور باندې بشپړ قناعت لري، هغه عقل دی چې هر څه ته ورکړل شوی او هیڅوک هم نه وایي چې ماته کم راکړل شوی. هغه څوک چې دا عقل ادار لري، که هغه امریکایان دي، که هغه موږ افغانان یو، که هغه د نړۍ نور هیوادونه دي چې اسلامي او غیر اسلامي دي، باید د عقلانیت نه کار واخلي، د خونړیو انقلابو په ځای د ترقیاتي انقلابونو د پایدار امن او پرمختګونو لارې چارې مساعد کړي. د ملتونو را صدر شه، که هغه فکري او فرهنګي را صدر شوي، که هغه سوداګریز او تخنیکی برخو کې را صدر شوي، که هغه مطبوعاتي اړیکې وي، د صحت او ګرځندوی د لارې، دا د هیوادونو لارې او دروازې پرانستل شي، را صدر شه پیل کړي او د یو بل دردونه وګوري، د هغې دردونه لپاره د حاذقو طبیبانو په څیر رښتینی او عملي نسخې تجویز کړی شي، تر څو نه یوازې د افغانستان بلکې د ګاونډیو او د نړۍ د ټولو.
منصور صاحب، فکر کوئ دغه څه وړتیا شته په د طالبانو په حکومت کې چې اوس په افغانستان باندې واکمن دي، دوی دغه څه پوتنشل لري چې دا کارونه دغه نسخې ورکي افغانانو ته او بل اخره په ټپونو باندې مرهم کېږي؟
نو ما خو ویلې چې دوی خو ځانونه ډېر قوي ګڼي، د 50 ملکونو سره جګړه او د هغوی د راپرځولو ادعا، د حکومت او د اسلامي امارت ادعاوې، اکثریت چې په د قدرت په ګډوی ناست دي، د دین شیوخ دي، د حدیث او د قرآن شیوخ او مفسرین او محدثین دي، هغوی سره هغه کتاب دی چې علما فرمایي چې جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي مګر د خلکو اذهان ته مقاصر دي. په عظیمو شان قرآن کې او په نبوي حدیثو کې د ژوند، د پرمختګونو، د ترقۍ، د مراوداتو، د ډیپلوماسۍ ټول مسائل واضح دي. د حدیبی صلح بهترین نسخه ده که چیرته د امریکې د بریدونو نه مخکې په هغې عمل شوی وی، د امریکایانو نړیوالو سره په هغې په اساس مراودات شوی وی. موږ به نن د شل کلنې جګړې د قربانیانو قبرونو ته نه ژړل او نه به هم دومره تباهي
رامنځته.
ترقیاتي او نورو برخو کې ډېر څه شته چې باید کار ترې واخیستل شي، خو نړیوالو ته هم پکار ده چې د عقلانیت نه کار واخلي، د بشري ورورګلوۍ په اساس، مسلمانان د اسلامي ورورګلوۍ په اساس، افغانان دغلته افغاني او قوت ورورګلوۍ په اساس د ژوند امکانات برابر کړي.
کور ودان د بحث د پای شېبې دي. ورزو زرمست صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو، څه وشي چې افغانستان بل اخره بیا یوې جګړې کې ښکېل نه شي، او طالب سیاستوال څنګه افغانستان یا افغانان له اوسني ناورین نه خلاص کړي؟ په لنډو کې ډېر
د ټولو نه مخکې باید طالبان د هغو خلکو نه کار واخلي چې دوی په سیاست باندې بلد دي او د هغوی د مشورو څخه کار واخلي، او د دې تنګ فکرۍ نه راووزي تر څو دلته د خلکو حوصلې ورته تاک نه شي او یو بل بدیل دوی ته را پیدا نه شي. اوس مهال بدیل نشته، که چېرته بدیل وای نو مقاومت به ډېره ترقي کړې وای.
نظر پراخ کی او خپل تګلارې سره سامي کی. کور مودان زرمست صاحب، دا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي، خبرې همدلته پای ته رسو. ډیره ډیره مننه. د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکي صدیق منصور او د سیاسي چارو لکتونکي بشیر زرمست نه ډیره مننه. زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.